السلام علیکم د سحر و بچی دی په دې هله چې آرام او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن دوشنبه د 1399 هجری لمریز کال د اسد لومړۍ نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای میاشت له 23 سره برابره ده. د دې نیم ساعت خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال جنرال دوستم چې له یوه کال جلاوطنې وروسته پرون کابل ته ستون شو وایي له طالبانو سره سوله د اوس وخت تر ټولو مهمه مسئله ده. په زابل کې د طالبانو لخوا د روغتیایي مرکزونو د تړلو موضوع هم تعقیبو، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر د انتخاباتو خپلواک کمیسون غوښتي چې د ولسمشر انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه دې ژر تر ژره اعلان کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په پرونی ځان وژونکي حمله کې تر شپېتو ډیرو کسانو ته مرګوب لوخته ده، او د پاکستان ستره محکمه وایي د یو قاضي د هغه ادعا په اړه پلټنه پیل کړې چې وایي د پاکستان پوځ هڅه کوي د جولای د 25 تر انتخاباتو مخکې د قضایي قوې په چارو کې لاسوهنه وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه غوښتي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره ژر تر ژره نیټه اعلان کړي. د ولسمشرۍ ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر دا خبره د یکشنبې په مازیګر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له استازیو سره په هغه غونډه کې مطرح کړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی، د اروپایي اتحادیې استازی او د یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو سفیران هم حاضر وو.
رهبری حکومت وحدت ملی از کمیسیون انتخابات خواست که
د ملی وحدت حکومت مشرتابه د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه څو غوښتنه درلوده. یو وای دا و چې د نوم لیکنې د پروسې په اړه خلکو ته معلومات ورکړي او د ګوندونو، مدني ټولنې او نړیوالو همکارانو د څارنې لپاره زمینه برابر شي. دوهمه غوښتنه دا و چې له کمیسون څخه یې وغوښتل ژر تر ژره د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د افغانستان له خلکو سره شریکه کړي. ولسمشر مانی ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې د حکومتي کارکوونکو په ګډون د هر چا مداخله جرم بلل کیږي او حکومت به په دې بهیر کې د دولتي کارکوونکو د مداخلې د مخنیوي لپاره تدابیر نیسي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده په رسمي ډول د راتلونکي هجري لمریز کال د جوزا یا غبرګولی په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د کورنیو چارو وزارت د کابل په پرونی برید کې تر شپېتو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دې وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د قربانیانو ډیره برخه یې ملکي وګړي دي.
حمله که صورت گرفته حمله انتحاری است که توسط شخص صورت گرفته در مربوطات
دیوی دا زن مرگ بریدو چی دل سمه حوزه پا مربوطاتو که دقیقا ده هوایی دگر پا سلو لاری که شویده لبدا مرغه پا دی پیخه که چوار لستن و شل شوی و شو خواه 50 نور جو بلدی چی دره ملکری وگری دی. یو شمیر امنیتی زواکون هم پا شل شو که شامل دی. دا دی برید مسئولیت داش دلی خسته. جنرال د ولسمشر مانی او جری ریاست د اعلامی او پخپرولو سره دغه پیخه پکله غندلې د دابری څو شی به ورسله هغه وشو چې د جمهور ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د موټرو کاروان له همدې سیمې تیر شو. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو د یکشنبې په ماښام د دې ولایت په دوه ولسوالۍ اوګیان او اومنه هم مهاله بریدونه کړي دي. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ وایي شاه محمد آرین مشال راډیو ته ویلي چې د ګیان ولسوالۍ برید پر شاتم بول شوی، خو وایي د اومنی ولسوالۍ په زواک سیمه کې لا هم جګړه روانه ده.
دشمن تر اوسه پورې شپږ نفره وژل شوي دي او درې نفره ټپیان لري، او همداراز زموږ خطان طرفه شته ده چې دوه نفره وژل شوي دي او درې تنه موږ هم ټپیان لرو. او د زواکې په ساحه کې چې کومه ده هلته زموږ حکومتي سرتېري هلته تللي دي، جګړه پیران هم دوام لري.
وسله والې طالبانو ادعا کړې ده چې په دې بریدونو کې شل عسکر وژلي دي. د پاکستان ستره محکمه وایي د یو قاضي د هغه ادعا په اړه پلټنه پیل کړې چې وایي د پاکستان پوځ هڅه کوي چې د جولای د 25 تر انتخاباتو مخکې د قضایي قوې په چارو کې مداخله وکړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند تر انتخاباتو د مخه د ځینو تقلب کاریو په اړه خبرې کړې او پوځ یې تورن کړی دی چې په قضایي قوه کې نفوذ کړی دی. نواز شریف په دې وروستیو کې د فساد په تور په غیاب کې په 10 کاله زندان محکوم شو. د جولای په 14 له لندن څخه خپل هیواد ته له ستنېدو سره سم هوایي ډګر کې ونیول شو او بندي شو. نواز شریف د استناف غوښتنه کړې ده. د پاکستان د سترې محکمې یو قاضي شوکت عزیز صدیقي د دغه هیواد استخباراتي ادارې یا ISI تورن کړی چې په عدلي او قضایي چارو کې مداخله کړې ده. صدیقي د شنبې پر سرنوالان ته په وینا کې ویل چې ISI په عدلي پروسو کې د مداخلې هڅه کوي او وایي چې شریف باید تر انتخاباتو پورې خوشي نه شي. نواز شریف د پاکستان د پوسټ یو تر سختو منتقدانو یو دی. د پاکستان پوځ د هغه هیواد په کورنیو بهرنیو چارو کې ډیر نفوذ لري. د سوریې دولتي تلویزیون وایي اسرائیل هوایي ځواکونو د سوریې په مسیاف ښار کې یو پوځي مرکز په نښه کړی دی. راپورونه وایي په دې برید کې ځاني زیان نه دی اوښتی. په دې راپور کې د دغه دقیق هدف په اړه څه نه دي ویل شوي، خو یو استخباراتي سرچینې ویلي چې د کیمیاوي وسلو د تولید لپاره د څېړنو یو لوی پوځي مرکز دغه ښار ته څیرمه موقعیت لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه نوي اسناد چې د انتخاباتي کمپاین د پخواني سلاحکار کارتر پچ د تلیفوني مکالمو د اوریدو په اړه خبره شوې دي، ښیي چې استخباراتي ادارو هغه محکمه غولولې ده چې د همدې مکالمو د اوریدو حکم یې کړی و. اف بی آی یا د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې د شنبې په ورځ د کارتر پچ په اړه هغه اسناد خبره کړل چې یوه برخه یې په دې اړه و چې آیا د ټرمپ دغه انتخاباتي سلاحکار د 2016 کال د انتخاباتو د کمپاین پر مهال له روسیې سره اړیکه درلوده او که نه. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دا ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم چې پرون څه د پاسه یو کال جلا وطنۍ وروسته کابل ته ستون شوی، له طالبانو سره سوله د ملي یووالي د حکومت لومړیتوب دی.
مسئله مذاکره با طالبان یا پروسه صلح این مهمترین وظیفه دولت وحدت ملی ما.
دا همغږي او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ګروپونو لومړنۍ غونډه پرون په کابل کې پیل شوه.
د دې ناست دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان ترمابین د اعتماد سازي او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وشي.
په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو. او دا هم وروي چې طالبانو په زابل کې روغتیایي مرکزونه تړلي دي. دا نور راپورونه سربیره په سوریه کې د روان وضعیت په اړه اوري. او د خبری مجله په پای کې بیا د تل په شان د ژوند رنګونه خبريږي.
تا غټي وریځ په خوله تا به ورور دي کړه ورته سوله ولاو اوس نه کړه ته نه غټي وریځ ته بس هم دغه دو پیازي دی.
د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم کابل ته لستنېدو سره سم د ملي وحدت حکومت د سولې د هڅو ملاتړ اعلان کړ. جنرال دوستم چې د یکشنبې په مازیګر له انقرې څخه کابل ته ورسید، له طالبانو سره د سولې مذاکراتو په برخه کې د حکومت د جدي او عملي اقداماتو غوښتنه وکړه او له طالبانو سره سوله د حکومت تر ټولو مهم لومړیتوب وباله. د هغه د خبرو جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورت کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې په هیواد کې سولې ته د رسیدو لپاره عملی اقداماتو ته اړتیا ده. جنرال دوستم چې د یکشنبې په مازدیګر له ترکیې څخه کابل ته ورسید، په هوایي ډګر کې د خپلو سلګونو پلویانو له تود هرکلی سره مخامخ شو. نوموړي خپلو پلویانو ته په وینا کې د سولې په اړه خبرې وکړې او په دې اړه هڅې یې د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه وبللې.
مسئله مذاکره با طالبان
دی یو مسئله له طالبانو سره د مذاکرې یا د سولې پروسه ده. دا د ملي وحدت حکومت تر ټولو مهمه دنده ده. زه د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د بلې هرې دندې په مقایسه دا دنده زموږ د دولت، ولسمشر، د اجرایه رئیس او امنیت شورا لپاره تر ټولو مهمه دنده بولم. جنرال دوستم د سولې په برخه کې د حکومت د هڅو په اړه ویل چې یوازې د سولې په اړه په خبرو دا پدیده نسی ترلاسه کېدای، بلکې دا مسله جدي عملي اقدامات او د حکومت قاطع پریکړې ته اړتیا لري. دی وایي که موږ سوله سوله وایو او پر چوکۍ ناست یو یا په خپل کور کې یو، سوله نه راځي. موږ ازبکان یو متل لرو چې وای په حلوا حلوا ویلو خوله نه خوږیږي. د سولې خبرې فداکاري، میړانه او د افغانستان د دولت قاطع پریکړه غواړي.
از دولت افغانستان.
جنرال عبدالرشید دوستم چې تر 14 میاشتو وروسته له ترکیه څخه کابل ته بیرته ستون سو، پرون په خپل وینا کې د غراز د افغانستان په شمالي ولایتونو لکه جوزجان، فاریاب، سمنګان، سرپل او نورو سیمو کې له خپل پلویانو وغوښتل چې ټولې مواصلاتي لارې دولتي او غیر دولتي ادارې چې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په اعتراض کې تړل سوي بیرته پرانیسي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو وویل چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم کابل ته رسیدو سره د ملي حکومت د ملي والد حکومت د سولې د هڅو ملاتړ اعلان کړ. دوستم چې د یکشنبه په مازیګر له انقره کابل ته ورسید، له طالبانو سره د سولې مذاکراتو برخه کې د حکومت د جدي او عملی اقداماتو غوښتنه وکړه. وایي چې له طالبانو سره سوله د حکومت تر ټولو مهم لومړیتوب دی. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شي. د همغږۍ او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ګروپونو لومړۍ غونډه پرون په کابل کې پیل شوه. د کاري ډلو مشري د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان کوي او ټاکل شوی ده چې د غونډې په پای کې نتیجه اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي وویل چې د دې ناستې هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. د دې موضوع جزئیات د یوسف خانزادران په رپورټ کې اورو.
افغانستان او پاکستان لترنګل واړی کورسته اوس د باور جوړونې نوی پړاو ته رسیدلې دي. د دوړو هیوادونو کاری ډلو د یک شنبه پورز د بهرنیو چارو وزارتونو د لوړ پړو پلاو په کچه په کابل کې په کار پیل وکړ. ټاکل شوې چې دا کاری ډلې د کابل او اسلام آباد د عمل پلان په چوکاټ کې د همغږۍ او سولې په ټینګښت کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د دغه ناستې په پیل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې خبریالانو ته وویل، په دې ناسته کې د عمل پلان د ګډ پلان د تطبیق په میکانیزم خبري کیږي. د پوینا دوی په 15 کمیټو سیاسي اړیکې کډوالي او دغه شان پوځي امنیتي او اقتصادي برخو کې کار کوي.
د دې ناست دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین د اعتماد سازي او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وشي او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل شي.
د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عمل ګډ پلان تازه ورسته شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل ګډ پلان کابل ته د پاکستان د پخواني صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د سفر پر مهال چې د روان کال د عمل په میاشت کې تر سره شو ډیر د پام وړ وګرځید. د پاکستان صدر اعظم هغه وخت ولسمشر غنی سره په کتنه کې هوکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان په جوړولو کار پیل کړي. پاکستان یو لږ هیوادونو د چې افغان حکومت پرې له تروریستانو نه د ملاتړ په خاطر تل انتقادونه کړي دي. کابل له دې وړاندې حتی هغه هیواد ته په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو لیست سپارلی تر څو پر وړاندې اقدامات ترسره کړي، خو پاکستان تل دا ټینګار کړی چې له تروریستي ډلو سره مبارزه کوي. له دې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې تامینې جنجوا جوړې شوې غونډې ته وویل، ډاډه ده چې د دغه کاري ګروپونو په کار سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې ستونزې هوارې شي.
And we see that Pakistan and Afghanistan will grow together.
مونږ له دې لارې دا تمه لرو چې پاکستان او افغانستان به ان شاء الله په سیمه کې د اقتصاد، ثبات او د سولې د ټینګښت په برخه کې په ګډه پرمختګ کوي. مونږ د خپل پلاوی لاړ خدا داش څرګندو چې د دغه بهیر د پرمختګ لپاره به په ژمنتیا سره اقدام کوو.
نوموړي وویل، په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات ترسره کیږي، کابل ته د پاکستاني پلاوي دا سفر د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د هیواد ژمنتیا ښیي. خو د سیاسي چارو کارپوه بشیر عاطف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، پاکستان په داشان خبرو سره غواړي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه بوخته کړي.
دا یوسف خانزادران په راپور کې مو وریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د ګډ پلان د غونډو او د کاري ډلو غونډه پرون په کابل کې پیل شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار و بچي او 15 دقيقې له سالي محمد سالي خبرو چې د نړۍ خبرونو او سیمي زور سپانو د افغانستان په اړه خبر کړی دی.
د پاکستان چاپ فارین ابزرور ورسپانی کابل ته دغه هیواد د یو لوړ رتبه پلاوی د سفر او افغان چارواکو سره د سولې او پیوستون په هدف د عمل د ګډ پلان د لومړی غونډې په اړه مطلب خبر کړی دی. فارین ابزرور لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تحمینه جنجوا په مشرۍ اتویشت کسیز پاکستانی هیات د یکشنبه په ورځ کابل ته ورسید چې دغه لته بل افغان چارواکو سره د سولې او پیوستون د عمل د ګډ پلان لومړی غونډه وکړي. د پاکستانی ورسپانې کابل ته په رسیدو د میرمن جنجوا څرګندونې نقل کړي چې ویلې دي په دسل کې چې پاکستان د چهارشنبه په ورځ پارلماني انتخابات کوي، افغانستان ته زموږ راتګ د عمل د ګډ پلان په اړه زموږ ژمنتیا څرګندوي. ورسپانې لیکي څو ورځې وړاندې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جوزف ووټل په ډاګه کړې وه چې امریکا له پاکستان سره له نږدې کار کوي څو اسلام آباد د افغانستان د سولې او روغې جوړې په مسأله کې خپل اغیزناک رول ولوبوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل ګډ پلان دو اړخیز کاري میکانیزم دی چې د دواړو لوریو لخوا د حکومتي ټیمونو په ګمارلو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاري او همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړ شوی دی. د امریکا چاپ اسپین ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی امریکا به د یوې اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې وي. اسپین ټایمز د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې د غړي آدم شیف څرګندونې نقل کړي چې ویلې دي په افغانستان او عراق کې به د امریکا حضور لسګونه کلونه دوام وکړي ځکه چې په دغو هیوادونو کې لا هم بې ثباتي او د ټروریزم ګواښونه موجود دي. اسپین ټایمز رسپانې زیاتوي په افغانستان او عراق کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره مشورې او ملاتړ څو کاله وخت اړتیا لري په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې ټروریزم او دولتي فساد په پراخېدو وي. د آدم شیف په وینا په افغانستان کې د یوه داسې حکومت او امنیتي ځواک جوړول چې افغانان ورته لیواله او قرباني ورکولو ته چمتو وي یوه ازموینه ده. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې غړي آدم شیف اسپین ټایم د سپانې ته ویلي دی فکر کوي چې امریکا ته لوی ګواښ له همدغې سیمې څخه متوجه دی او په همدې دلیل به امریکایي ځواکونه تر راتلونکو لسو کلونو او شاید تر دې هم د زیات مودې لپاره په افغانستان کې وي.
دا ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جبري مشقت د لس په سر کې د افغانستان راتلل د اندېښنې وړ بولی. د دې کمیسون ویان بلال صدیقی د یکشنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د غلامۍ سطح مخ په زیاتېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ګډ راپور له مخې ویلي دي چې په اسیا کې افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د جبري مشقت کچه پکې لوړه ده. محمد حدیث پردیس او په دې اړه تفصیل.
د ځینو نړیوالو بنسټونو لولوري د جبري مشقت د لیست په سر کې د افغانستان د راتګ په اړه د راپورونو لخپریدو وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه راپور نه تایید او نه هم ردوي، خو د جبري مشقت په اړه اندېښنه ښیي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ماشومانو د شاقه کارونو زیاتېدل، د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت او د قانون د حاکمیت کمزورتیا د دې لامل شوي چې په دغه هیواد کې د غلامۍ کچه زیاته شي. دوی کله چې یو کس د جسمي او کاري استثمار لاندې واقع کیږي، دا د مدرن غلامۍ یو بڼه ده. موږ اندېښنه لرو چې افغانان د کډوالۍ پر مهال قاچاق کیږي او د ماشومانو لپاره بد کاري وضعیت ټکان ورکوونکی دی. هیله لرم چې د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې اقدامات وشي. د کار د نړیوال سازمان د کډوالۍ او د وقفري نړیوالو بنسټونو لوروري په تازه خبرې شوی راپور کې راغلی چې په نړۍ کې 9.9 میلیونه کسان له جبري شفقت سره مخ دي چې ډیری یې په آسیایي هیوادونو کې دي. د دغه راپور له مخې افغانستان او پاکستان په آسیا کې هغه هیوادونه بلل کیږي چې د جبري مشقت کچه پکې زیاته ده. د راپور له مخې افغانستان له شمالي کوریا وروسته د جبري مشقت په لیست کې دویم ځای لري. د سرچینو د معلوماتو له مخې په آسیایي او اقیانوسه هیوادونو کې له هرو زرو کسانو 600 هغه له جبري مشقت رنځ وړي. جبري مشقت هغه جسمي استثمار او یا هم کار ته ویل کیږي چې انسان خپل اختیار ونه لري او د دغه عمل ډیری قربانیان په جنگ ځپلو هیوادونو کې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د ښځو بشري حقوقو کمیسون وایي چې حکومت د فقر د لمنځه وړلو د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې چې ټول جبري مشقت پورې اړه لري په مهارولو کې ناتوانه دی. دغه کمیسون مرستیاله مسوده کروخي:
پالر و پرتوسی مکیله بی وصل خلکو د مجبوری لمخی د مالدارانو پا کرونو که د غلامانو پتوگه استفاده کیگه و طول او راست پسل افغانی کار کبی او خپل اختیار هم نلری. لابد مرغا حکومت د خلکو لحال نده خبر د فقر د کمخت او د اشتغال در منستکی دو پا برخه که هیچ کار نده کرده.
هم غختل چه د ماشومانو د شاقه کارونو پاده د کار و طولنیزو چار رو وزارت نظر هم ولرو، خود دغه وزارت ویاند په دې اړه لڅویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د اغلی کروخي په خبره د قانون د حاکمیت ضعف، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت او دغه قضایاو لاملونو سره د جدي چلند نه کول په هیواد کې د جبري مشقت اصلي لاملونه دي.
ژوند آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په دښه وانه یا په دلاس وانه
وبنه لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس
په لاس کې
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری وسلوالو طالبانو په زابل کې روختي مرکزونه تړلې دي او د ولسی تړون په نوم د یو پراختي پروګرام پروژه هم درولې ده. د زابل ولایتي شورا په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له طالبانو څخه د روختي مرکزونو د ولسی تړون د پروګرام د کارونو د بیرته پیل غوښتنه کوي. محمد صادق رښتینی په لسیم ریپورت لري.
د تیری ویونی رئیس وسلوالو طالبانو د زابل په ټولو ولسوالیو کې ټول روختي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلې او تر څنګ د ولسی تړون په نوم د یو پرمختیایي پروګرام پروژې هم درولې دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي طالبانو دا کار په دې ولایت کې پر موټر سایکلونو د بندیز په خبرګون کې کړی.
په زابل کې لتیرو درو ورځو را په دې خوا د طالبانو لخوا څخه د زابل د واکسین پروګرام د ځینې ولسوالیو کې کلینیکونه او د ولسی تړون پروګرام هغه موسسات چې ولس ته خدمات وړاندې کوي داغو کارونه په ټاپه درولې دي. موږ غوښتنه کوو له طالبان ورونه څخه او له حکومت څخه چې د ولس پر مخ هغه دروازې بندې نه کړي چې هغه د ولس لپاره خدمات وکړي.
په عین وخت کې د زابل یو قومي مشر محمد اسماعیل وایي چې ولسی مشرانو د ستونزې د حل په موخه له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړې.
نور ورسوالو یې کوم زموږ د معلوماتو له مخې ټول ورسوالو ته خبر ورکړی دی چې کلینیکونه باید بند شي، هلته فعالیت ودري. نو مشران په خبرو سره اخته دي، ممکن د بعض مشرانو سره په تماسو کې یو چې هغه د طالبانو سره په خبرو اخته دي چې دا مشکل هلته ځکه دا د ولس مشکل ده، دا د دولت توان نه رسېږي، د دې توان یوازې ولس رسېږي.
د زابل سرپرست پالی رحمت الله یارمل هم مني چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې روغتیايي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي دي چې لا عملي ګڼ شمېر کسان له روغتیايي اسانتیاو څخه بې برخې سي. یارمل وایي ولایتي اداره هم د ستونزې د هوارولو په لټه کې ده.
په دې وروستیو کې د خپلو ځینو مزدورو او ځینو اجیرو طالبانو په توسط باندې زموږ د صحت کارمندانو ته ځاغ تارونه ورکړي او په ډېر ځای کې کوشش کړي چې ځینې کلینیکونه چې زموږ خوار او بیچاره او ځورېدلي ولس په میشه ځینې استفاده کول هغه بد کړي دي. دا په واقعیت سره دوی په دې موضوع کې د ولس هم د ډېر لوی نفرت سره مخ دي. زه پرون تاسو شاهدان شاجي ولسوالۍ ته تللی وم، هلته یې ولس په وړاندې درېدلی دي او زه په خپلو امنیتي ځواکونو او د خپل ولس په هغه ارادو او مچو باندې باور لرم.
طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د کندهار، روزګان او هلمند په یو شمېر سیمو کې د پولیو یا ګوزان ضد واکسین پر تطبیق محدودیت لګولی وو.
چارواکي وایي په سوریه کې د یو رضاکار مدني سازمان سلګونه غړي او د کورنۍ اسرائیلي سرتیرو او لویدیځو قدرتونو په مرسته له سوریې څخه اردن ته لیږدول شوي دي. دا کسانو د هوی د کورنۍ غړي د جولان غونډیو تصویرمه د یغنه تر کنټرول لاندې یو ناکرار سرحدي سیمه څخه داسې مهال وژغورل شول چې په دې سیمه کې د سوری حکومتي ځواکونو پرمختګ کړی دی. په دې اړه جزئیات لفری با ظاهر اورو.
د اسرائیل صدر اعظم د یکشنبه پر ورځ په ولنډ ټلویزیونی وینا کې د هغه څه په اړه وضاحت ورکړ چې ولې اجازه ورکړي چې د سوریه د غسلګونه رضاکاران د اسرائیل له خاورې تیر او اردن ته ولاړ سي. بنیامین نتنیاهو ویلي چې د مرستې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو مشرانو په غوښتنه کړې ده.
لفني ایام اخدم پناه له نسیت ترامپ و پنو ګم روش ممشلت کانادا ترودو و اخرین
دی وی څو ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ زما سره خبرې وکړې. د کانادا صدر اعظم جستن ترودو او نورو هم زما سره غوښتي و چې د سوریه دغه سپین خولۍ په استلو کې مرسته وکړو. د دغو کسانو ژوند چې د نورو ژوند یې ژغورلی په خطر کې وو. له همدې کبله مې د یو مهم بشري نیت له مخې اجازه ورکړې چې دوی د اسرائیل خاورې تیر او نورو هیوادونو ته ولاړ سي.
لمدینات نصفات کڅاد هومانیټاري خشوب
د رضاکارانو د دغه ډلې چې د سوریه د ملکی وګړو مدافعین بلل کیږي تر ډیره د سوریه په لویدیځ کې په غوسیمو کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي هر کله کیږي. دوی هلته د دمشق او د هغوی د متحدینو د بمباریو پر مهال د زرګونو عامو وګړو ژوند ژغورلی دی، خو د بشار الاسد حکومت او پلویان هغوی د لویدیځو جاسوسان بولي. حکومت وایي دوی لویدیځ پلوي تبلیغاتي کړی او د تونلارو اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو استازي دي. دمشق تر اوسه د یکشنبه د ورځې د دغه اقدام په اړه څه نه دی ویلي. د رویټرز خبري اژانس لیکي دغه سپین خولۍ رضاکاران داسې مهال د ګولان له غونډیو ایستل سوي چې حکومتي ځواکونو د هغو سیمو پر لور پرمختګ کړی و. د اردن حکومت وایي 422 تنه له سوریې څخه د اسرائیلو له لارې هلته لیږل سوي دي. د همدې ورځې په سر کې د عمان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې 800 تنه ورغلي دي، خو د اردن یوې سرچینې ویلي چې په اصل کې د 800 کسانو د ایستلو پلان و، خو د 422 کسانو په ایستلو سره دغه عملیات د حکومتي پوستو او په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې د حضور د ډېرې دوله کبله له خنډ سره مخامخ سو.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون غوښتل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره نیټه ژر تر ژره اعلان کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په پرونی برید کې تر شپېتو ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله وختې 14 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي چې اکثره ملکی وګړي دي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو د یکشنبې په ماښام د دې ولایت په 2 ګیان او اومنه هم مهاله بریدونه کړي دي. د پاکستان ستره محکمه وایي د یو قاضي د هغه ادعا په اړه پلټنه پیل کړې چې وایي د پاکستان پوځ هڅه کوي د جولای د 15 تر انتخاباتو مخکې د قضایي قوې په چارو کې مداخله وکړي. د سوریې دولتي تلویزیون اسرائیلي ځواکونه د سوریې په مسیاف ښار کې یو د اسرائیل د سوریې دولتي تلویزیون وایي اسرائیلي ځواکونو د سوریې په مسیاف ښار کې یو پوځي مرکز په نښه کړی دی. او اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
خو وریجی غوخه همدغه خلال لکه گازر او ممیز او پلو پر کوم غدی نیمه د اغه ازبکی ورته کسباله ورته اوس لا اکثره ازبکی را پیدا شوی دي. څوک ازبکی پخی څوک همدغه کشمش پلو ورته وای ورته دغه پخی اوس خو په خوانی کوټان هم نشته چې زوې مته په خو په کوټانو تا غټي وریږي په خولې تا به ورور کرت ورته سوله ولا اوس نه کرت شته نه غټي وریږي شته بس هم دغه دو پیازی دیو اوزبکی دیو بس هم دغه کارونه نن خو یو د بل نزان کله کمی
څو وخت میلمانه را غواړي
دوه وخت یې خو د بیگانه کمی د قرمینه بیا لکه عمومي خا چاته رکی ورکړي کنه هغه بیا د ورځ د خواني او دغه د شپې د خواني چې دغه د لور د پلار او یا د زوی د پلار خپل خپلوان دی هغه د شپې د خواني میکنه لکه زنان هم راځي کنه په ملي سره غواړي دا خبرې او د ورځې چې نه بیا دار سره چې پلار رواني مراجي ټوډي خو یو خپل خپلوان هم راځي که چاته رکو ورکړي هم راځي خو یو کني ورکړي نو خوري نو بس دا څه کارونه
خا د بیګال مخ ته ویلې دي ته د نکریز شپوایه
دا بیګه ته چې دا د نکریز شپې کنه لکه خپل خپلوان چې په ملي سره راغوړي دا د نکریز شپې په دې شپه باندې کنه تقریبا د نیم واده قدر ته خلک په دې شپه می او دا ورځ چې بیا دی
بیا نو وچې سره کمی وړي پچیش کې وړي
موټر کې
موټر
کې وړي
کجاوي نستا
نه نه کجاوي ما جاوي لاړې کجاوي وخت لاله په داسې موټرو کې خو وړیم نه چې هغه داسې ارزان بیه موټرې ده 15,000 ډالرې چې قیمت نه وي په هغه کې وړیم نه
دغه کوچان اکثرا بیا کله چې ناوې وړي لنډۍ وایي کوم واده کې دې لنډۍ ویلي
یاره زه چې خدای پیدا کړم یو ګډېدلی نه یم
او
یو مې لنډۍ نه دي ویلي لیکن ډېر عمر مې په شپنۍ کې تېر کړی دی خو نه نه
هېڅ ډېرې دي ویلي
په دې یقین وکړه چې ما سره به د سورت یاسین سپاره وه دغه ویلي
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. دوستانو د دوهمه سهارنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سلطان محمد سرور له تاسو سره ده.
مراد صاحب عزیز، تشکر از شما.